دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
وین احمد الله چوال د افغانستان د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافقو چې د نجونو او خزو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ څخه په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغه نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوای د ډیپلوماټیکو او کوټلو حاصل لري په افغانستان کې دننه او بهر د افغان خزو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. اميري زیاته کړه په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره خای لاري توپیر ولري خو نوموړي د بشري حقوقو د اوسنۍ وضعیت د خوالي لپاره په مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړي. د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال ماتی الله ویسا کورنۍ وای چې د نوموړي قضیه وروسته له شپږو میاشتو محکمې ته استول شوې. د ویسا ورور عطا الله ویسا رسنوی ته ویلي چې د نوموړي د نیولو او باندې کولو د قضیه په اړه ورته نور هیڅ ډول جزئیات نه دی ورکړل شوی. ماتی الله ویسا شپږ میاشتې وړاندې د روان کال د وری میاشتې په اوومه نیټه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي. د سالنګ بدیله لار خواک هم څو ځای تړل شوی. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې تیر شپه له بارانونو وروسته سیلونه بهیدلي چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي. تر اوسه د دې سیلونو له امله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. په لغمان کې د طالبانو د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاری خیر محمد غازی رسنوی ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو څخه یې له ځپل شویو کسانو سره د لومړنیو مرستو غوښتنه کړې. د کونړ، خوست، ننګرهار او ځینې نورو ولایتونو څخه هم د سیلابونو خبر ورکړل شوی. د پاکستان چارسنبالي لومړی وزیر انوارالحق کاکړ ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه به د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې روانه وي. کاکړ دا خبره په پاکستان کې د وروستیو مرګونی بریدونو په غبرګون کې کړې. پرون د بلوچستان په مستونګ او د خیبر پښتونخوا په هنګو کې رامي چاودنو لږ تر لږه 50 کسان وژلي او شاوخوا اویا تنه نور یې ژوبل کړي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې فدرالي ادارو ته د لګښت ورکولو پر سر د مذاکراتو بې پایلې پاتې کېدو له کبله داسې احتمال موجود دی چې د دې هیواد دولتي ادارې بیا هم جبري رخصت ته اړ شي. ځینې خیاړخه جمهوریت پال غړي د امریکا ځینو لګښتونو درول غواړي چې پکې اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو لګښتونه هم شامل دي. د اکتوبر لومړۍ نیټه په امریکا کې د مالي کال د پیل ورځ ده او له همدې کابله په کانګرس کې د مذاکراتو لپاره یوازې نن ورځ تر پای فرصت شته. د امریکا حکومتي چارې په ټپه ودرېږي. دا به په تیره یوه لسیزه کې څلورم ځل وي چې داسې وضعیت رامنځته کیږي. د ایټالیا ساحلي ځواکونو نن 120 کسان له یوې بیړۍ څخه چې اور پکې بل شو وژغورل. په ژغورل شوو کې 20 کسان د بیړۍ عمله ده. په دې کښتۍ کې 380 کډوال هم سپاره وو. دا بیړۍ له لمپډوسا ټاپو څخه د سیسلی یو بندر ته روانه وه. مسکو او کیپ نن ویلي چې په هوا کې د مخالف لوري په لسګونو بریدونه شړ کړي. ارمنستان وایي تر یو لک ډیر کسان له ناګورنو قرهباغ سیمې د څه باندې یوونۍ په ترڅ کې چې دا سیمه آذربایجان نیولې وتلي. د ارمنستان د لومړي وزیر نیکول پاشانیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو 1,412 کسانو له ډلې چې ناګورنو قرهباغ سیمه یې پریښي د 1,109 کسانو نومونه ثبت کړي. دا شمېره د ناګورنو قرهباغ د ټول نفوس له 300 باندې یوه برخه جوړوي. د ملګرو ملتونو وایان ستیفان دوجاریک پرون ناوخته ویلي چې ملګري ملتونه به د شنبې یا یک شنبې په ورځو ناګورنو قرهباغ ته یو پلاوی واستوي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د مسکو فارمټ مشورتي غونډي ګډونوالو په یو غړ اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولو قومونو د استادو په ګډون د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو د شوزو د حقونو تامین او د تروریزم سره د مبارزې په پیوړې کې دوه ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو ځنی افغان کارپوهان وایي چې د مسکو فارمټ د تیرو څلورو غونډو په څیر دې غونډې هم کومه ځانګړې پایله نه درلوده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د مسکو پرمټ د مشورتي غونډو په لړ کې د جمعې په ورځ د روسیې د فدراسیون د تاتاریستان جمهوریت د کازان په ښار کې د دغه بهیر پنځمه غونډه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولوی امیرخان متکی په مشرۍ یو پلاوی په ګډون جوړه شوه. د روسیې د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارات او ترکیه سازو هم د افتخاری ملمنو په توګه په دغه غونډه کې برخه لرله. د روسیې د بهرنی چارو وزارت لخوا د دې غونډې په ګډه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د واقعي ټول شموله حکومت د جوړېدو په برخه کې چې په افغانستان کې د ټولو مشتو قومونو او سیاسي ډلو ګټې پکې منعکس شي، تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې ګډون کوونکو یو ځل بیا د افغانستان د اوسنیو واکمنو څخه وغوښتل چې د سیاسي او قومي ډلو د استازو سره د سوله ییز بهیر د بشپړېدو او د یو متوازن پراخ هر اړخیز ځواب ویونکي او مسؤول لانا حکومت درامته کېدو په سر د موافقه د پر علمی او پیلې لرونکو خبري وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متکی د جمعې پر ورځ د دغه ګډې اعلانې د خبرېدو د مخه د مسکو پرمټ غونډې ته ویل چې علمی او عملی تجربه خوده لري چې د افغانستان د بهرن اصلي ریخه د کورنۍ مسلو په اړه د خارجي نقصو ماډلونو او پرمیشنو تطبیق کو چې دغه هیواد جغرافیا، تاریخ، فرهنګ، دینی او ټولنیز ارزښتونه پکې له پامه غورځول شوی وو.
موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړي توګه لخپلو گاونډیو او د سیمې له هیوادونو هله لرو، لکه څنګه چې موږ د نورو ته د حکومتداري د بڼي په اړه نسخه نو وړاندې کوو، دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼي په تړاو د نسخه وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړي.
د مسکو پرمټ د غونډې په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې ګډون کوونکو د افغانستان د اوسنیو چارواکو لخوا د زیش په وړاندې د جدي مبارزې ساينه کړي او د نورو تروریستي ډلو په خلاف هم د همدغه مبارزې وختنه کړی دا. خو خاغلی متکی د دغه غونډې برخوالو ته د جمعې پر ورځ ویل چې طالبان حکومت د سیمې د نارامه کولو یو لوی دسیسه شنډه کړی ده. د مسکو پرمټ د غونډې ګډونوالو همدا شند طالبان د حکومت څخه وغوښتل چې د سیمې هیوادو سره د تروریستي ګواښونو او د افغانستان له خاورې د نشي توکو د کاچاګ د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. د مسکو پرمټ د غونډې ګډونوالو په دې اعلامیه کې په افغانستان کې د خلکو حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی، دغه ډلې د کار برابر حقونه، کړی عدالت پرته له جنسیتي توپیر قومیت او مذهب باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ګډون کوونکو پر ښځو او نجونو باندې د کار او زده کړو په برخه کې لګېدلي محدودیتونه باندې اندېښنه ښودلې او د طالبان د حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې دي په ښوونځیو کې د نړیوالو معیارونو پر اساس اصلي زده کړو ته وده ورکړي. سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عزیز ماریچ په دې باور دی چې د مسکو پرمټ د جمعې د ورځې غونډه د دغه بهیر د تیرو نورو غونډو په څیر بې پایلې پاتې ورسېده.
د مسکو د فارمټ غونډې اهمیت او ماهیت په وخت منځلار ته زمير کابل فلان وکڅه دلته دی افغانستان د رسمي پزادورو مثلا نست دومي وی خغاله متقید من ما پیسې مل غډون کنه دی وزو او درمي وی چې امریکا ته بوستمنګ غډون بل نه دا ورکړي چې غډون وکړي نو به امریکا غه هوا د افغانستان په ټولو قضایو کې زیات دخل ده نو بنان د دې سیالي غونډې وی شرق او غرب پر سیالي کوي شرق وخت چې غرب خپل نفوس وخی چې دلته سالره یعنی دا هوا دونه غدا شرق او غرب بلاکونه غواړي چې یو بلک کوسیما که کوم عمل تر سره کوي بل ته باید د ګټو د خوندیتوب لپاره ډاډ ورکړي او سام ورکړي.
خاغلی ماری جمري کاغه کوي چې د مسکو پرمټ د غونډې بهیر د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو سره څرګندوي چې طالبان په خپل د خځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون محدودیتونه لري نه کی کومه خاصه مرسته نشي کولای. افغانستان لپاره د مسکو پرمټ غونډې د 2020 کال رئیسی تقریبا هر کال جوړیږي. د 2020 کال په نوامبر کې دا غونډه د طالبانو د اساسو له ګډون پرته جوړه شوې و. خو د 2020 کال غونډې ته طالبانو اساسي
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیون او رادیو خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاګ آشنا رادیو ده. د پاکستان د کراچي په شهر کې د میشتو افغانو ټولنې د معلوماتو لمخې یوازې په تیرو څباندې دوو اونۍ کې په دغه شهر کې له 200 څخه زیات افغان کډوال زندان سوي دي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په پاکستانی شهرونو کې د جرایمو د مخنیوي د پاره د اقدامات کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی په پاکستان کې د افغان مهاجرونو سره د پولیسو په ناسم چلن انتقاد کړی او له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د خپل هیواد د کورنیو ستونزو مسؤلیت پر افغانستان نه اچوي. نو تفصیل پر راپور کې واوري.
پولیس وایي د سپتمبر میاشتې د پیل راهیسې یوازې په کراچۍ ښار کې لږ تر لږه 200 افغانان نیول شوي دي او په سلګونو یې په نورو ښارونو کې نیولي. دا د تیر اگست میاشت په پرتلې 10 برابره زیات شمیر دی. افغان کډوال وایي پولیس بې توپیره ټول افغان کډوال نیسي.
مجبوري ګیلې بیډه آسان کیسه ودا سرځي.
موږ د داسې یو وضعیت سره مخ یو چې باید کور کې پټ شو. د کار پریښودل څه اسانه خبره نه ده، خو ویره ډیره زیاته ده. باور وکړئ چې حتی مارکیټه پورې کار ته وتلی نه شم، بله چاره نه لرم مګر دا چې کور کې کینم.
افغان کډوال وی پولیس قانوني اسنادو ته اهمیت نه ورکوي او پیسې غواړي. د نقیب الله په نوم یو کډوال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي سره د دې چې دا ستوګنی قانوني اسناد ورسره وو بیا هم پولیس ونیول. نقیب الله وی هغه او پلار یې پولیسو ته شپک څلور زره پاکستانی روپۍ چې یو څلور شپېته ډالر کېږي ورکړي چې له زندانه بچي. د کراچۍ د پولیسو مشر وایي د رشوت او اسناد لرونکو قضیې به وڅېړل شي.
ریسنتلی وی هاف پلانډ ټو ټیک ا
په دې ورستیو کې موږ د غیر قانوني کډوالو په وړاندې جدي پلان عملي کوو او دا څو علتونه لري. یو اداره چې د کراچۍ پر سړکونو جرمونه زیات شوي، نور دلایل هم شته لکه د غیر قانوني مهاجرینو په لاس د مخدره توکو قاچاق او د وسلو قاچاق ستونزه هم شته او بیا د ترهګرۍ ستونزه هم لرو.
پولیس وی تیر کال د کراچۍ لخواره تر 1800 زیات افغانان بیرته استل شوی دی او نږدې 1200 پر روان 2023 میلادي کال کې توقیف شوی. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال کونسل سید عبدالجبار وی په پاکستان کې افغانان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جنجال لامل زیان ویني.
بارډر میں اگر کوئی واقعہ ہو تو پھر یہ لوگ
کپ سرحد کے چپیشول دوی پہ کراچی کی دفانان پنیولو پیل کی وی دوی نیسی او زوروی داد ستونز اصلی حل نه دی.
منیزه کاکل چې مدافع وکیل دی وی د بی اسناد او افغانانو د پاره لکڅ کول شي او په استل شو کډوالو کې ناروغان، بی وزله، بشری حقوقو مدافعان او جونی محصلین شامل وی.
د سپتمبر په میاشت کې د نیولو په دې سلسله کې 15 تر 80% نیول شوی کسان هغه افغانان دي چې قانوني اسناد لري.
د پاکستان سره اړیکې دغه ورځې خراب شوې چې طالبان واک ته ورسېدل او ډیر ژر ډیورن کرخې ته څیرمه د پاکستان تر واک لاندې سیمه کې ناامني زیاته شوه. اسلام آباد ادعا وکړه چې دا بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو خو کابل رد کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د پولیسو په ناسم چلند انتقاد کړی او د پاکستانی چارواکو یې غوښتنه کړې ده چې د خپل هیواد د کورنیو ستونزو مسؤلیت دی پر افغانستان نه اچوي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ وه، او په داسې حال کې په نړۍ کې ولمنځل شول چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د محدودیتونو لګولو په دوام پرون هم په دایکندي ولایت کې د نسیم په نوم یوه سیمه ییزه راډیو تړل سوې او کارکوونکو یې د څو ساعتونو لپاره توقف سوي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان امریکا ژغته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې نه یوازې عام خلک بلکې رسنۍ او ژورنالیستان هم له سختو ګواښونو سره مخامخ شوي دي. نور حال پر پورت کوي.
د سپتمبر 28 اطلاعات ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د 2015 کال راهیسې ملګری ملتونو دا ورځ لمانځي، وای هر څوک حق لري چې اړین معلومات ولټوي او ترلاسه کړي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز امریکا غږته ویل چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو راهیسې د ډلې د رسنیو د فعالیت په برخه کې یولس اعلامي وزکړي چې له مخې معلومات ته لاسرسی محدود شوی او پر رسنیو سخت محدودیت لګول شوی دی. په تازه اقدام کې طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم په نوم یوه سیمه ییزه راډیو تړلې، مسؤول مدیر او دوه ژورنالیستان د څو ساعتونو لپاره توقف کړي وو.
رادیو نسیم که یکی از رسانه‌های محلی ولایت دایکندی از روز گذشته از طرف گروه استخباراتی طالبان نشرات این رسانه متوقف شده و همچنان ستن از کارمندان این رسانه به شمول مدیر مسئول و دو گزارشگر آن مورد بازداشت قرار گرفتن. دروازه این رسانه مسدود شده. تا کنون دلایل مسدود شدن دروازه این رسانه هم مشخص نیست.
د خبریالانو د ملاتړ سازمان وی په تیر دو کلونو کې رسانه او ژورنالیستان د سختو ګواښونو سره مخ شوې دي.
بعد امرغه د دوه کلون را په دې خپل دل کې چې د غاق د افغانستان د وګړو څخه اخیستل شوې ده، نه یو د چا د افغانستان وګړي اطلاعات لاسرسی نه لري. رسنۍ او خبریالان هم سخت ګواښونو سره مخامخ دي او په اسانۍ سره نشي کولای چې اطلاعات لاسرسی ولري.
د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه چې په افغانستان کې معلومات ته د لاسرسي په برخه کې تازه یو سروې کړی وای، په دغه سروې کې یوازې 28% خبریالانو د طالبان تر واک لاندې معلومات ته د لاسرسي د بهیر څخه رضایت ښودلې دي.
توقع میره تا امارت اسلامي در قسمت دسترسي به اطلاعات و زمینه معلومات دقیق و به موقع برای رسانه ها فراهم بسازد تا از شایعات و شایع پراگنی جلوگیری شد.
د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت د 14 کال د وګي په ولسمه په ویلامه کې په افغانستان کې په هر ډول لارینو بندیز ولګاوه چې د خبریالانو د مرکز د معلوماتو لمخې د اعلامیې د خبرېدو وروسته یې په شفاهي ډول رسنیو ته هم وویل شول چې د دې وروسته د لارینو د خبرې پوښښ څخه ډډه وکړي. تازه د مېرمنو د حقونو فعاله جوړیا پارسی د طالبان له لوري په کابل کې نیول شوې چې په اړه یې اندېښنې راپارېدلې دي.
و کسانی هم که اعتراض میکنند و شدیدترین وجه سرکوب میشن و مورد قربانی قرار میگیرن، که خانم جولیای پارسی، ندای پروانی، متیولای ویسار، رسول پارسی و مرتضای بیگودی نمونه های بارز از این قربانی هستند که متاسفانه در زندان های طالبان به سر میبرند.
طالبان در او صد دغه فعالین و دنیول کیدو پر چنی دی ویلی؟ د بخښن نړیوال سازمان او ګڼو نورو سازمانو د کسان د نیول کیدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. وحید فیضی، امریکا.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د بغلان په ولایت کې د پولیو ضد واکسین له تطبیق سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده، چې له امله یې دا پروسه مؤثره ده. مسؤولین وایي اوس ډیره کورنۍ لیوالتیا لري چې ماشومان یې د واکسین کمپاین په هر دور کې واکسین سي. ولسی خلک بیا د لا زیاتې همکاري ژمنه کوي. نور حال زموږ د همکار عاشق الله جلال زوی څخه واوري.
د یونیسف مسولین واچی په تیرو کلونو کې د بغلان په گاوند کندوز کې د پولیسو ځینی پیخي ثبت شوی وی او له همدې عمله د بغلان په ګډون د کندوز شاوخوا ولایتونو کې د پولیسو د محو کولو لپاره ډیری هڅې کیږي. په افغانستان کې د یونیسف ویان کمال شاه سید امریکا غږ سره په خبرو کې ویل
د بغلان ولایت هم د پولیسو لمړی پروګرام تر فوکس لاندې ولایت ته خاص توجه ورته کیږي. الته دا ده چې د وکالمخ کې کندوز کې د پولیو پیخی لرلی نو دی وایرس لنزولو لپاره کوم ولایت کې سپیک رامنځته شوی هغه ته نږدې ولایتونه دا ټول نو باندې خاصه توجه کیږي.
بلخوا د پولیو د لنزولو د بیړنی عملیاتي مرکز مشر نیکول شاه مومن په دې پروسه کې د امو هیوادوالو لامکاري خوښ بریخي او زیاتوي چې د پولیو پر وړاندې د مبارزې په موخه د واکسین د پلي کولو په کمپاین کې د خلکو پوره همکاري د دې لامل شوی چې د بغلان ولایت ډیرې سیمو کې د 15 کلو کموم را ماشومان ته واکسین تطبیق شي. نو موري آشنا رادیو ته په دې حق لا داسي ویل
او د ولایت کې د خلکو ونده د واکسین په وخت کې ډیر پرخ شوی ده. د واکسینو په شش د دوی د همکاري په وجه ښه شوی دی. د خلکو ذهنیت د پولیو د واکسینو په وړاندې د مخکې په نسبت ډیر ښه شوی دی.
هغه وایي چې په دې برخه کې دینی عالمان، قومي مشران، ښوونکي او د ټولنې نور اقشار ورسره پوره همکاري کوي. یو شمیر قومي مشران هم وایي چې د پخوا په پرتله د پولیو پر وړاندې د مبارزې پروسه چټکه شوې او په دې برخه کې ولسونه او ولسي مشران ژمن دي. د بغلان ولایت یو تن قومي مشر سید صالح وایي
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه د وخت ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه د بغلان
خلک واکسین د پولیو واکسین په ځخ ډیر کوي زکه چې اوس هر کورنۍ
نوري چې د بغلان اوسیدونکو د امریکا غږ ته ویل د پولیو واکسین د تطبیق د اهمیت په برخه کې امه په هوای ډیر شوی خو لا هم اړتیا ده چې د دې ولایت په لوري پرتو سیمو کې د امه په هوای د کچې د لوړولو لپاره ډیر کار وشي.
پایتې ولایت پلار او پرتو ولسوالیو کلیو باندې کې پایتې پولی کمپاین زیات شي تر څو چې خلک لا په هوای تر لاسه کړي.
د ماشومان د بدن معافیت لړیدل یو بل د پام وړ نقطه ده چې د خلکو پام ورته وخته دي او لامل یې د پولیو واکسین او د ویټامین ای کپسول ماشومان ته ورکوي. اشوق الله جلال زوی د امریکا غاک آشنا رادیو بغلان.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لندن سپو هم واورئ. پښتو سهارنې خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راس خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریدلی شی.
درنو اوریدونکو دا امریکا غک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو ایس ای آئی ڈی د ناروی حکومت او نړیوال اقتصادي فورم د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د غونډې په څنګ کې د وی غونډې کوربه شلو چې په دې موضوع باندې خبرې وکړي چې څنګه د افریقا د کرهنې د ودې په تمویلولو کې خو امرسته وکړي او نوې لارې پیدا کړي چې د هغه چا سره خو ملاتړ وکړي چې د خوړو په وده کولو پروسس کولو او خرڅلاو کې لاسرسی ولري چې استهلاک کوونکي اخري د کارخانې سکتور د افریقا د بشري قوا د درونه دوه برخې استخداموي به هم دغه چټک وده کوونکي وچه چې توقع ده د 2050 کال پورې د نړۍ د نفوسو د 40% برخې ته ورسیږي سره له دې کافي خواړه وده نه کوي چې خپل خلک ماړي کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ د بشپړ هدف نقشه وړاندې شوله صفر لوګه د بین المللي انکشاف لپاره د امریکایي ادارې یا یو ایس ای آئی ڈی یو د هدفونو د لوګې له منځه وړل دي. په یو ایس ای آئی ڈی کې د پالیسۍ او پروګرام کولو لپاره چار سمبالې مرستالې ایسو بل کولمن ولې د موږ په خاصه توګه د وړو بزګرانو لپاره د لاسرسي د استاکولو په باره کې ډېر تمرکز کوو چې د افریقا د وچې په باره کې اکثریت خواړه تولیدوي د دوی سره د زیاتو معلوماتو په لاسرسي کې مرسته کوو. تخمونه کیمیاوي سره تمویلول د نن شپې موضوع تمویلولو ته د زیاتېدونکي لاسرسي په باره کې وه، نه په واړه احساس مګر په لوی احساس. دغه د کرهڼې تجارت دی چې د وړو تمویلولو د ضرورت نه په اخوا مګر کافي لوی نه دی چې د ډیرو مهمو بانکونو سره کار وکړي. ایسو بل کول منواله تمویل کوونکي په افریقا کې په کارخانه کې په پانګه چونه کې د خطر په هیڅ فکر کوي. همدا علت چې یو ایس ای آئی ڈی د افریقا په بودیجه کې د وړو او منځنۍ تشبثاتو د کارخانې لپاره تمویل پیل کړ چې د دې ظرفیت لري چې د 1500 اګری اس ام ای اس ملاتړ وکړي او د 1.5 میلیون وړو بزګرانو سره چارسنبالې مرستیالې کول من اولې دا په نظر کې نیول شوې ده چې د پانګه اچوونکو لپاره د بې خطرې پروسس سره مرسته کوي چې د بخشش د پیسو سره مرسته کوي. د ناروې له حکومت نه په دغو پیسو باندې نورې پیسې وراله وشوي. زموږ هدف دا دی چې د 1 میلیون ډالرو سره یې پیل کړو، مګر لږ تر لږه 200 میلیونو ډالرو ته به ورسیږي. که یو شرکت د ستونزې سره مخامخ شي، د مرستې ورکوونکو پیسې به لومړی له لاسه ورکړي، نو دا د شرکتونو سره مرسته کوي چې زیاته پانګه چونه وکړي، قوي کوي چې د خصوصي سکتور پانګه او وای وکړي. ښه، دوی به لومړی تاوان وکړي. د دوی لپاره پانګه اچونه بی خطره کوي او موږ هیله منو چې دا به واقعا اضافي تمویل کول زیات کړي. موږ واقعا کوشش کوو چې 1 میلیارد ډالر د بودیجې پیدا کړو چې په دې به قادر وي چې د ځینو وړو بزګرانو سره مرسته وکړي چې واقعا خپل تجارت ته وده ورکړي، چې په سیستمونو باندې به مهم تاثیر ولري او په راتلونکو کلونو کې به په افریقا کې په کرهنه کې د ارزښت پر سلسلو باندې. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
د درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.